سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادیرو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرخه پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتی اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکلدن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره راغنده هڅې وکړي. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلی رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده او 20 کسان پکې ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. نړیوال بانک په ورستي ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د غنو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سش کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت لوېدلې او به هرته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوې دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزش په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغاني له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 میلیارډ ډالر پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپل درنو ملبنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملبانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال هم درس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی او د امریکا د کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد پروفیسر عالم خان احمد زای زموش میلمانه دي. لومړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دی. دودیال صاحب، ما پر خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموش ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نشي، که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ. انفلاسیون اصلاً څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي. په نسبي ډول نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیات شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نوی دی دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون دی برخلاف هغه حالت چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر حجم ثابت صادل دا ناممکن ندی. دیر بانک نوټونه خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه د چلند نه اوتل، مستهلک شوي دي، زاړه شوي دي، نور نه چلیږي. په خپل حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې، له دوران نه وویستلې، ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېده، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي. او د بلې خوانه جنس هم کاشکې په دلته وسته یو بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلی کیږي، دا ته به نه ورځو، خو دومره به ووایو چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای. اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول، نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دی وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزانه شوي دي. او افغانستان خپله هم لري، موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیک وای. اما دا د دیفلاسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بشه استاد دودیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوی دی چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، دی دلیل دا دی ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینه دی چاپ شوی او اکثر افغانۍ له بازار وتلی، له چالش ته وتلی، ځکه چې زړې شوی دی، پیسې کمی دی، په دې خاطر او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکا متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي، نو معلوم ده په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي، ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده. مقدار د افغانۍ کم ده، ولې تقاضا ورته زیاته ده، خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ده زیات شو. او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي. تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو، البته افغانۍ په دوران کې دي. نو دلته افغانۍ یو نوې فشار احساسوي په ځان باندې. یو کمګود بل د معاملاتو ډیر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې پاندې باندې کیږي، او د بل خانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی. نو دا یو پیچلې حالت راوړی ده، او دې کې اوس چاره نشته ده. حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي. دلته خو
موږ ډېره مننه استاد. یو بله پوښتنه بل تاسو څخه لرم، هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې شده پاول کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراریږي او په معنا یې پوهي. یو هم اقتصادي رکود دی، د رکود نه منظور څه دی؟
او رکود او رونق هم دغه دوه حالت دي. ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک مالی پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په اړه ووایم، خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده. نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای. هغه د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اړه استعمالیږي، انقباضي سیاست انبساطي سیاست. خو چې تاسو رکود وویلې، رکود او رونق دوه اصطلاحات دي. رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په کې دوی هم ترقی موجوده وي، هم وده موجوده وي، او هم پرمختیا موجوده وي. درې اصطلاحات جدا جدا. پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را رواني. نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کیږي، بلکې د ژوند سطح لوړیږي. دا موږ تاسو دې ته رونق وایو. اقتصاد ښه کیږي، د خلکو عواید ښه کیږي، تجارت ښه کیږي، صادرات زیاتیږي. بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي چې عواید دي، که صادرات دي او که رفاه ده، دا ټول مخ په ښه کېدو دي ته موږ رونق وایو. رکود متاسفانه، رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري. کېدی شي د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي، کېدی شي عواید کم شي، کېدی شي تصدۍ ورشکست شي، بانکونه مفلس شي، کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمي بیلانس واقع شي. دا ټول د رکود نښې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهان بشیر دودیال را سره اوسئ، سلامت اوسئ. ور به شو استاد فاروقی ته. فاروقی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د نړیوال بانک په راپور کې، په دې وروستي راپور کې چې د افغانستان په اړه ده، په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته، حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي. اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي، د کنټرول خبرې کیږي. سره له دې چا د استاد دوول چې تر یو حده پورې غم پکار دی او دیفلاسیون هم بد دی، خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بد سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې
ډېره مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس او د خپل ټول ایزان اوریدونکو ته سلامونه ونیکلی وړاندې کوم. ټول لپاره ثورز غواړم. مننه کوم له سوال نه. واقعا مغسی استاد هو فرمایل دا د اقتصادي مسائل، اقتصادي بحثونه، اقتصادي ادبیات، ترمینولوژي واقعا ډېر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس دی انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي، یا هغه په څوک چې ورته وایو، په اقتصاد کې دواړه حالتونه نه مطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د هغه عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامک پالیسي دی د دولت لپاره، یا عمومي اقتصاد پالیسي لپاره هدف یو هم دا دی چې باید پولي حالت استقرار پیدا کی، یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي، په یو منظم حالت کې پات شي. او دا په د مرکزی بانک د هغه محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، د ایم اف غړي دي، د ایم اف د نظریاتو او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کی، او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته انفلیشن وایي، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته دیفلیشن وایي یا دیفلاسیون وایي. دیفلیشن هغه عمره چې انفلیشن یو مشکل خلق کوي، دیفلیشن هم عمره په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد سره د مرسي یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کی کته چې تخنیک دی د تزب کې جالي یو د کبانې په دی باندې مخسوکم چې دفلیشن راځي معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي د پیسې قیمت زیاتیږي دا یو اسمي قیمت دی نه واقعي قیمت د پیسې په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقوی کیږي صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقوی کړي د کسر بیلانس تجارت مشکل لري دوی دغه سیاست غوره کوي په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایي پیدا کړي چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي نو چې دا وشو معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي دلته د خلکو لپاره هغه توانایي د خرید تعدیدیږي بلبل خو واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو ورته واردات تزید کیږي نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي نو د دولتونو لپاره حکومتونو لپاره چارواکو پالیسی میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد هغه باید تامین شي او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی دا واقعیت دی په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو غلر یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه د تورم دی یا منفی حالت دی هغه د قیمت په پیسو دغه حالت کې دی چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواړی او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدیږي.
ډیره مننه استاد فاروقی. تاسو وای چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي ډیر خلک کار نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی آیا لدې سره سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي یعنی صادرات سره کچته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري فکر کوم چې تاسو منظور دا وو لدې ټولو خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون خنه دی
یعنی دغه دوړ پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه کچیرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړه کوي او خپل تصامیم نیسي په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده مخصوصا په افغانستان کې تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن داخلي شي ارتزاقی مواد مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدله دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو مګر تاسو هم دغه فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی په دې چې مالدین په دغه اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکړي یا د تولید نه لاس پر سر کیږي یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي چې دا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي هغه بعضي دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغه کېدای شي دا تصامیم نیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي کنټرول کی مګر په اوسنۍ حالت کې صدا په شکل دي تصنوعي راغلی په شکل غیر طبيعي راغلی احتمالا په شکل دي غیر قانوني او غیر هغه څوی دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې ټپل شوی نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دي ممکن لري چې په موقت ډول سره او ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع لدن استفاده وکي مګر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تهدید شي.
بله ډیره مننه په هان صاحب. دوجل صاحب ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دیفلیشن مخاوني سي او کنټرول کې هم درس لکه هم انفلیشن او هم دیفلیشن هغه حتی ورسوي چې لازم دی د دوی امکانات څومره دي؟
بله تاسو هدف دا ده چې اقتصادي ثبات وساتل شي. اقتصادي ثبات د یوې نورمال ټولنې لپاره د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم سره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا احصایوي کالنۍ وایي مونږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي. دا طبیعي خبره ده، اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. مونږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیداتو په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت ته کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده باید د افغانی پالیسی دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر، او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک یو څه صلاحیت هم ولري، آیا دې سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا رهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې رهنمایی کی لارې ورسره دي معلومه، او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې، په مارکیټ کې، د خارجي اسعار په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري، او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور، حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري، او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو، او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هیوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت، زمونږ مرکزي بانک په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي. استاد
په دې مورد کې به خبرې وکړو چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتر شي. په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو،
السلام علیکم. عثمان علی ما د کابل پنځم څخه مې کابل څخه مې اړه کړنی ولې صاحب
مهرباني کوي. عثمان علی صاحب
ورور، زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني دغه مونږه اقتصاد دی وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو، پرمختګو ته کنه، مثلا د تاریټونو وګورو، د غوړیو، دا نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل له خیر روانې دي. بس الله پاک دې زموږ مشران ژوندې لري، ډیر کارونه روان کړي دي.
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه وکړه؟
مثلا مونږ ما خپل په خوستې کانال کې تقریبا 15 زره جریبه د خدمت کارانیولې ده. نو همدغه په مونږه داغه ورته رسمیږي غنم کرو بل په لغمان کې یو کانال د غیر باغونه روان دي زراعتیزم کې بدلیږي وچیزم کې په زراعتیزم کې بدلیږي همداسې نور کارونه دي په مثانکو کې چې مثلا دا کان لاسلیک شوی نور د کونر سیند پروژه هم له خیره روانېږي د پیشیر باندې هم کار روانېږي نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي.
ډېره مننه ډیره مننه. کور دې ودان چې زما پوښتنې ته دې هم ځواب راکو د میلمنو نظر به واخلو. خو یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته سلام میلمنو ته نظر مې ته دې کاروان سر محترم روزګار ته په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو بیخي ولا ته دومره کاری نو غریبی ډیره ده فخر ډیر ده پوجې د ننګرهار نه او د ننګرهار نه خبرې کومه
bale
نو فخر ډیر ده کاروبار نشته پوجې وضعیت بيخي خراب ده خلک مشته ګروان دي په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ یو روپۍ ورسره نه و چې دواي ورته غسل هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج یو سیلا و که پوجې اوس په خانه مثلا پیسې نه ورکه دا اوس نور در سر قرضې نه کوو
روزگار
دے
ډیر مننه ډیر مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسې ور بشو ملمنو ته استاد فاروقی څوایس دی وریدون کې نظر داو چې ډیر کارونه روان دي هیواد به پرمختګ وکي پروژې تر کار لاندې دي خو بل وریدون کې د بیوزلی او غریبۍ خبره کوله د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی وخت غواړي که څنګه
دقیقا سروان صاحب خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضي دي او د سی بالمیږي چې ولیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي او صرف په افواهاتو باندې دا بس کو په دې خاطر دا ډېر مغلق کوي چې موږ وایو چې کوم یو حالت صحیح دی مګر یوازنې لار چې موږ د پاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه ملي منابع دي چې هغه سره امکانات شته هغه سره دا وسایل شته یا هغه سره دا ارقام دي خوانی او د نورو مماثلو هوادو ارقام سره موجوده دی یو پر واقعیتو او یو پر هغه حد ګمان یا ارقام چې دوی ټولې په غو باندې تکاو کی متاسفانه ارقام دا واقعیت هیڅ د افغانستان اقتصادي حالت یو نورین خاطر روان دی د موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیون انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي او تقریبا ویا 2 میلیون افغانان په اکستریم پاورټی یا د فقر مطلق کی ژوند کی دا حالت معنا دی دیور کی چې موږ حالت روان نه یو دا حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې پرې کې اساسي اصل تولید دی متاسفانه تولید په ډیرو ارسو کې په ډیرو سکتورو کې په ټاپه درېدلې په دې چې په یو وخت کې قانون نه ای او اقتصادي سیاست روښانه نه ای نو هغه سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی هغه اساسي سرمایکاری زړه نه کوي صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصروفي مګر دیغه د پاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو لپاره د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاری چې پکاره متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایه کارې تولید مدت هغه لري برنامه لري دیغه د پاره څوک زړه کوي او دا بین ملي تجربه مده او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو ته معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود و هلته قانون حاکمیت نه درلوده په دې تیره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاري د سرمایه ګزارانو لپاره د سرمایه ګزارانو لپاره شرایط برابر نشو او په دې خاطر موږ ولیدل چې د تولید کچه په غد اندازې سره د افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لاپس نور خراب ده، د دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانين
نشته. لیکن استاد لدی سره سره چې دا قانون نشته، قوانين نشته، او دغه شکونه همشته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته. لیکن لدی سره سره ځینی کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي، مثلا چینی کمپنۍ مشاهده ولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب بعد دقیق شو دی مسئله ته، دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره د چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې دوی ډېره علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېرې عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کېناستل او دوی د خپل د قراردادو د فسخې لپاره تقاضای وکړل چې هغه لپاره موبکې همدغه ماضي وو چې امنیت نشته، قانونیت نشته، د قانون حاکمیت نشته، فساد ده. دا د بایني حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل خو اوس حرکتونه روان دي، دا فقط مقطعي مسایل دي، او عميق تغییر دي اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تر کېده، نشو تر کولای. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغه هوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څپ اقتصادي او سیاسي ثبات موجود دی، البته دوی ممکن لري چې عميق او تولیدي سرمایه کاری وکړي، هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن موثر واقع شي، مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي، متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوسم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې تر سره شي، او دغه پروژې دوی هغه مرحله ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظر.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په دیفلیشن باندې یا دیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې دیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چالت پنګونه وکي، او څه تاثیر لري په کنه لري؟ خو مخه تر دې چې په دې خبري وکي، یو اوریدون کې وای ډیر منتظر پاته شوې ده، اول بده تور شو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند ولایت.
مهرباني کوي صاحب.
دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خوښ کلی ډېر د حد ډېر سره د اوس باران نه خوښوم، ګره د دې څخه ساحه کې چې کمی وبده دا د اسلاغه سپیرې متدیته او کومه توجه کې وبندنه بل او څه زما د ساحه د سره د هغه وخت کاری.
بله سپ، ډېره مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته؟ نه، ریډیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوي، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري، دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لري. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي، یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده، نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي. اما د احساسی امنیت چې دا عبارت د دې څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی دا نشته ده. نو دا بیا هم دته مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه ګزار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېرې زیاتې پیسې لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک او ده د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو، زموږ ملي سرمایه، داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي. که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګزار راځي، اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګزار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګزار هم دې شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګزار خصوصا بیا نو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه ګزار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین الملی موقف او دریځ ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنۍ حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي، سرمایهدار فوق العاده علاقه لري. تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي، ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي، د سناخورده منابع موجود دي، د کار نیرو صحیح ده، د کار د نیرو مهارت به ټیټ وي، اما من حیث د روزمره کارګر او د محلي کارګر په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي. نو دا هغه ښهوالی دي د بشري منابعو، د طبیعي منابعو لحاظه چې سرمایه ګزار ورسره علاقه لري، دلچسپي لري. اما شرایط چې دغه ماید مثال سره لږ مخکې عرض وکړي که دا هم برابر شي، موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګزاري ته. خو یو عرض بل وکړم چې سرمایه ګزاري هم موږ دوه برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثاتو، زراعت او دا مسایل، باغداري او مالداري او دا ده. بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده، هغه ثقیله صنایع دي. نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ
بله. ډیر مننه، سلامت اوسې استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنې؟ آزادی رادیو،
السلام علیکم. حاجی صاحب توخیم د زابل ولایت شجیل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ حاجی صاحب،
تا او ملمنو ته مې کې هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
مننه. موږ د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې اوسو. البته بعضې ولایات به له نورو سره فرق لري. دلته خو اوس فلحال بېکاري بېخي کمه ده، نشته کارونه پیدا کېږي، بندونه تړل کېږي، په هغو کې کارونه شته، سړکان جوړېږي، دوکانداري خلک کوي. سر کال بعد پدېژونو وو، پوسکدي وو، تجارتونه وو، دا ټول شیان کېږي. خو زما په ګمان البته چې بېکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي، چې هغه پخوا په حکومت کې وو، اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه، یعنې د هغو ته بیا کار پیدا شي. نو دا د کار علامه ده، او هغه بیا بېکاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې، هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب ترخي، دا ستاسې په ولایت کې، دا ستاسې په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟
نو دا په خپل کار ده، دغه هم
بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي؟ اول
نو دا په پاسپورتو باندې زموږ خلک ویزی لري، پاسپورتونه لري، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي. پاکستان ته خلا وسه دغه نشي تلای،
خوشاله ته پاتې دي، به رات لایم نشي. په هر حال ډیر مننه تو خي صاحب، که کوم پوښتنه لرې مهرباني. مهرباني.
لمنو زه خنه دا پوښتنه د څه سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیارډ روپۍ راتلې، او افغاني حیثیت له لاس ورکړی وو او دونه نو قوی او وسینری وال وای وای د طالبان اقتصاد زی پند صنعت روسیا هم زی پد نو ولی افغاني دونه پر مخلاړ چې لا رئیس تقریبا او اتا افغاني په یو ډالر کې تغیر راغی
bale
نو د دې جواب
ډیر زیاته مننه ډیر ښه پوښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنو ته استاد فاروقی دوی ته تاسو ځواب ورکوي دوی په نظر چې په تیر حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت 600 دی که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا به تر دی مهرباني
ډیر مننه مخکې لیدنه کې اجازه راکړئ سره مونږ دا د دې دوست هغه مخکنی هغه ته تفسیری ته مې تفسیر ولرم
مهرباني
دې خلاص دوستان په دې باندې لږ دقیق پوښی دا هر افغان چې بیکاره دا افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري کنر د کزه ده هغه بیکاره ده نو دغه دې لپاره یو څوک باید کار وکړي تولید وکړي چې دغه دې خوراک او دغه دې ژوندانه امکانات برابر کړي په دې خاطر دا اوس تاسو د افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس افغانستان خوایند یو مایند دي چې دوی د کارل سایکل نو وتلی او متاسفانه بیکار دي نو دوی لپاره باید نارینه کار وکړي نو چې دومره دوی کار کوي دوی هغه اواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي په همدغه حالت کې تاسو مخکینه دي جمهوریت په وخت سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارد ډالر هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامی بخشو کې یا په اکتشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله نو سربیره په غم دی د بیکاری کچا 50% او په حدود 50% هم زیاتو متاسفانه مګر اوس ارقام هي تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي او دغه 90% د پاره باید غلس 50% باید کار وکي او دغه نه کسان نور د پاره باید دوی د مړې ګړې پیدا کی صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی دغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای کوم تاغه خپل مصارف لري خپل د ژوندانه لپاره کار کوي خپل دغه او یو څوم چې سپما کوي هغه خپل کورنۍ لپاره لګي چې هغه غنیمت ده دا به شو د دوی د دوی پختنې په د سوال پر اړه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته اول عامل د ما په انت هغه خارجي مساعدتونه دي چې او سنه حکیمت راضی هغه د ملل متحد لاله تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راضی چې دا نقد ډالر دی اول راضی او په افغانی باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفي دوی معاملې دا دي چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کیدی او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي چې دا دوه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت توانې د لایسیدي خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګيري وکي چې دا هم یو ډیر تاثیر لري نو په مجموع کې اوس په داخلي اقتصاد کې اسعار زخت زیات دی ډالر زیات شوی دیږي په مقابل کې افغانۍ چې باید دیږي سره په انډول کې وي اگر اټیټ شوی په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې افغانۍ چې په چلن کې وو افغانۍ اکثرا اوس مدرس شوې دي او زړه شوې دي او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کولو لپاره نوې بانک نوټونه د چاپول لپاره ضرورت دی متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغانۍ په چلن کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی په دې خاطر دا افغانۍ قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې د عرضه زیات شوه او تقاضا محدود دي نو خامخا قیمت به زیاتیږي په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه د تحمل شوی چې نو دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانۍ او د ارزښت د زیاتوالي علت دا ده دغه عوامل دي کوم اما چې تاسو ویل دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا دي هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 15% پورې افغانۍ بیرته ولوي دا ولته هم دا ده چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکم شوی او مقدار په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راوتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدی هم زیاته شو نو دا یو استثنایی حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکي. په دې چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزي هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، آی ایم ایف او وچی بینالمللي صندوق په هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانی باید په چلند کې ورسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانی او فزیکی افغانی په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي، نو خامخا دا قیمت افغانی زیاتېږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یا ساغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثارو ته اړتیا کمی شي، دا هم فکر کوم چې رول بلري.
ما خبرته کو چې ډیر نور عوامل بس یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت دی خرید دی خلکو را کټ شوې، په دې خاطر خارجي اسعارو چې دی واردات دی لپاره ضرورت هغه متاسفانه محدود شوې. نو هغه تقاضا دی اسعارو دی لپاره هم ډیر هغه دی کم شوې، او افغاني تقاضا زیاته ده، په دې چې مقدار دی افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوې، او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، دغه لپاره تقاضا موجوده. نو افغانان هم چې هم دی باندې را افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحدی هلته سپماکیي او دلته دوی په اقتصاد کې ترزیقي، نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
په هان صاحب دوریال، که څه هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدل دي تر ډیره حده چې د ډالر او نور اثر او قاچاق مخاونیسی، لیکن مشاره ورزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزا په دومره $40,000 او $10,000 دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي او ډیر پیسې ورکړي، هغه خلک چې پیسې لري او منبوسي. یو دغه چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواد ووزي، د دې تاثیر څه دی او لبلې خو په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دین هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي، او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځینه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي، یو تعداد د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیجي هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېر ښه چلېدی شي، ډېر ښه دوی ته په کاریږي هلته، دا بله لار ده. او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو منزل د پیسو سپینول هم شته ده، او دا هم بده پدیده ده. او بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کیږي. او دا چې د قاچاق په شکل دي، هغه د خو تاسو ګوري چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کیږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، ټول ډېر بد حقایق د ټولنې. موږ چې زوري ګو دي همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد ووسی، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود ووسی، ولې خلک په دې ته په تلاش ووسی چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېر تلاشوي او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته. او د دې نه بر علاوه د خلکو د روحي تشويش دا ټول هغه په دي دي چې هر یو د تشويش ورده دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټول نه سم شي. نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي. معلوم به هم ارزو کې زنه غوړم چې موږ درانه یو ډول د تشويش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډیر مهم دی.
بله بله،
خدای دې نه کړي چې موږ خلک ورخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنیو چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو دی چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هر څه کول دوی ترې وحده پوری کنټرول راوستي دی، او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر واردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي د یو محصول لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې یو څه ګوتی وهي. دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږه مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دغومره مسئول دی، دغومره مسئول دی، د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده. دا خو ډیره ښه خبره ده. د نرخونو کنټرول که مونږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې، په کارکوونکو باندې، چې دوی ډېر زیات مونږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي، پښېمانه شي، دا هم نه ده پکار. بلکې مونږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو. مونږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي. اوس دغه مونږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران، کسبکاران، دا خلک شکایت لري، د لوړو مالیاتو نه شکایت لري، خلک د کمپنیو نه، مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري، خلک دغه د برخورد په نوم د مالیې چې پیسې ټولیږي او دوه ځلې درې ځلې دوی نه اخیستل کېږي نه شکایت لري. کله چې شکایت موجود و، ناراضیت موجود و، هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده، د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي.
ډیره مننه کور ودان. اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پات نه دی. اول استاد فاروقی، ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیت، له دې بحراني اقتصادي وضعیت وژغوري؟
مننه. زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه امکان نه چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي. اقتصاد د سیاست سره، اجتماعي روابطو سره، قانون او قانونمندي سره، دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري. په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي، چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی. بل د افغانستان داخلي مناسبات، داخلي مشروعیت او بینګلی مشروعیت ډیر جدي دی، چې تر هغه چې دا نه د معنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد د ودې لپاره اساسي فکتورونه دي، هغه د اقتصاد او د سرمایه کارۍ او د پانګونې لپاره توجه نه کوي، او تر هغه هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي. چې تولید کچه اوچت نشو، اقتصادي پرمختیا ناممکن دی. افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده. حاکمیت باید د سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بینډلی پانګوال، هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری دي خارجي سرمایه کارانو، باید په افغانستان کې زمینی برابر شي. هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي، هغه تولید چې هغه توانایی د رقابت ولري دي همسایگانو سره، بینګلی مواردینو سره، باید دا زمینه برابر کړي. هغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې هم درلوده، اوس هم لرو، متاسفانه حتی اروپایي هیوادونه، حتی دا غربي هیوادونه، امریکایی، د کانادا، امریکې، مکسیکو او دا نور هیوادونه په دا سنتي تولید باندې، مخصوصا په زراعت سکتور، دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای. په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچوي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد لنګانه دا جایز نه ده مګر سربیره پغم دوی کې د خپل مالدینو د تقلید لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هوادو لپاره دا ممکن نه ده. په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو. دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستګاوي مالد سرمایه کار افغانستان ته را داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په هغې وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو دپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په هغه کې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي. مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو باس او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو. خوشبختانه د افغانستان په دې جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلوده. هغه هوادو کې چې قانون حاکم نه دی د مارکیټ اقتصاد د هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه څنګه چې متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغنه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد او هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ. مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دا نور مسائل هم هر شي زی یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجوده مخصوصا چې دا اوس ویل کیږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او چت ظرفیت لري په جرمی اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌کارانو لپاره فزیکی او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تضمین شي چې دوی وکړه توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو. نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر نه ډیر ارزانه ده د دې په ګټه اخیستلو سره رقابتي تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر موثر او غیر مولد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینی نه برابرې
ډیر زیاته مننه کور ودان په همسایب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول به تر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمنګه اسی هدف هم څنګه وی چې زمنګه هوادوال لګره د روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په سروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري روح هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره. اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د دې ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو. ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنگونه
خو دی وای چې کوی مثلا دا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د ملګر ملتو د یو راپور د وای یوازې د شزو نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت لکبل افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي. په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه یې ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ ته باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهان صاحب. همدومره وخت کور ودان پوهان بشیر دودیال، استاد حمید الله فاروقی، له دواړو نه ډیره زیاته مننه کور ودان. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.